لس بجې شوې. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل خپل تخنیکی همکار طاهر روحان سره یو ځای ستاسو هرکلی کوم. په دې اوسط خبرونه کې به واوري چې ټاکل شوې ناټو پر روانه دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او دوام په اړه څېړنه وکړي. د کونړ ولایت د کراړي سیمې د څه باندې 15 کالو مخکې ډله ییزې وژنې په اړه مو له یوه عیني شاهد سره هم خبرې کړې. نور موضوعات او د ازادۍ راډیو 19 پروګرامونه تاندې څنګه او نیمه نړۍ هم په همدې خبرونه کې اوریدای شي. خو لومړی خبرونو ته پام وکړئ چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
سر کې د خبرونو سرچکی د سرسلیب نړیوال کمیټه وای په افغانستان کې د بشری مرستو رسول چاره پراخ کړی دی. افغان چارواکي وای په شمال زون کې په تیر شپږو میاشتو کې لسګونه وسلوال مخالفین وژل شوی دي. او د امریکا د بهرنی چار وزیر د سختریزي او تورستي ډلو پر ضد د قزاقستان د ولسمشر هڅې وستایلې. د خبرونو تفصیل. د سره سلیب د نړیوال کمیټې یو لوړپوړی چارواکی وای په افغانستان کې د بشری مرستو د رسولو چاره پراخ کړې ده. د دې کمیټې عملیاتي مشر دومینیک اسټیل هارت تیر ورځ له ایترتاس خبري اجانس سره په مرکه کې ویل له بده مرغه د افغانستان شخړه یو ځل بیا پراخه سوي او هم دې ته په پام سره د سره سلیب مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته سوي ده. نو موري ویلي د افغانستان حکومت مت چې ورستوي نامنوي ځپلې زیاته پاملرنه کوي. د سره سلیب نړیوال کمیټه د جګړې په حالت کې لټپیانو سره د مرستې د زندانیانو په چارو کې د همکاري په ګډون په مختلفو بشري برخو کې فعالیت کوي. د افغانستان په شمال کې د امنظم د پولیسو قماندانی وای چې په تیر شپږ میاشتو کې د دولت اسلګونه وسلوال مخالفین وژل دي. په شمال کې د امنظم د پولیسو د درې ملیوا قماندان حسیب الله قریشی 13 ورځ په مزار شریف شهر کې خبر اعلان تول دا وسلوال په بلخ، سمنګان، جوزجان او کندز ولایتونو کې د عملیات پر مهال وژل شوی دي. د وای امنیتي ځواکونو غشمتونکو ځواب ورکړی دی. په شمال او شمال ختیځ ولایتونو کې د امنظم د پولیسو عملیاتو شې لاسراوړنې درلود. موږ په دې عملیات کې څه د پاسه 300 وسلوال وژل دي. په شمال کې د امنظم د پولیسو مشر دا سرګندونی په داسې وخت کې کړی چې لتیر څو مشر رئیس د افغانستان زیات شمیر شمالي ولایتونه د نامنیو لبیساري چپې سره مخامخ دي. د افغان حکومت اجرایی ریاست د عدم تشدد تګلارې د مبارز او د مخکښ ملتپال سیاستوال افضل خان لا پرمړینه ژور خواشینی څرګنده کړې ده. اجرایی ریاست په ویل اعلامیه کې د افضل خان لا مړینه د عدم تشدد د مفکورې ملتپالنی او د افغانستان او سیمې لپاره نه جبرانیدونکو زیان بللې دي. په اعلامیه کې راغلي چې ارواشاد افضل خان لا د عدم تشدد د مفکورې او د ټولنیز عدالت د پلي کېدو لپاره زیات کړاوونه ګاللې دي. اجرایی ریاست مرحوم افضل خان لاله د افغانستان یو رښتینی دوست او د خواخوږی بللی دی. افضل خان لاله د تیر یک شنبه په ورځ د ورپیش ناروغي لامل د سلور اتیا کلونو په عمر د اسلام آباد په ورختون کې لنډی سترګې پټې کړې. هند خپل یو تجربه کار ډیپلوماټ د افغانستان لپاره د خپل نوی سفیر په توګه ټاکلې دی. د هند بهرنی چارو وزارت ویلي مانپریت وهورا به ډیر ژر کابل ته لاړ سي. مانپریت وهورا تر دې مخکې په پیرو کې د هند سفیر او په اسلام آباد کې د نوی ډلې د مرستیال استازي په توګه کار کړی دی. نوموړی دغه راز د هند بهرنی چارو وزارت کې د نړیوالی امنیتی او بیوسلی کول په چارو کې هم دنده تر سره کړې ده. هند له افغانستان سره د بیرغونی او د افغان سرتیرو د روزنې په برخه کې شاوخوا 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش دفتر یاسیګار پرون خبر ورکړ چې امریکا پوز د افغانستان په شمال کې د طبیعي غاز د یوازې یوې سټیشن پر غوونه 23 میلیون ډالر لګولې. سیګار وای د طبیعي غاز د سټیشن په 15 لکه ډالر هم جوړې دایس وای. د سیګار مشر جان سوبکو د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر ته په وتون لیک لیکلی چې دا د امریکای مالیه ورکوونکو له پیسو څخه خورا زیات لګښتې. د یادونه کړې چې په افغانستان کې ورته غاز سټیشن په 9 میلیون ډالرو جوړیږي. په داسې حال کې چې په جوزجان ولایت کې پر جوړ شوی د سټیشن یو سلو او څلوېش ځلې زیات پیسې لګول شوی. شاغلی سوبکو وای چې د پینتاګون د دې پروژې له پیل مخکې حتی د لګښت په محاسبه کې پاتې راغلی. امریکای چارواکو دا غاز سټیشن په 2012 میلادي کال کې په شپرغان ښار کې د دې لپاره جوړ کړ چې یو شی په افغانستان کې له طبیعي غاز څخه استفاده نتیجه ورکوي. خو یاد سوی غاز سټیشن سږ کال د مشتریانو او د مسلکي کارکونکو د نشټوالي له کبله بند شو. او تر دې مهاله د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثار په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ، یو یورو یو افغانۍ او یو پله، یو انګلیسي پونډ 9 افغانۍ شل پله، یو سعودي ریال 18 افغانۍ 15 پله، زر ایراني تومان 18 افغانۍ 15 پله او زر پاکستانی کلدار 412 افغانۍ. بیا هم شراغلست د امریکا د بهرنی چار وزیر د سختریزی او تورستی ډلو پر ضد د قزاقستان د ولسمشر هڅې وستایلې، خو خبرداري ورکړ چې د تروریزم د ګواښ په پلمه باید سیاسي مخالفین او دیموکراسي ونه ځپل سي. جان کیری تیررس په استانه کې د قزاقستان ولسمشر سره د کتنې پر مهال وویل
doesn't give authority
دای وای د تروریستانو موجودیت چارواکو ته د اجازه نه ورکوي چې د هر چا پر ضد له تعویز پرته تاوتریخوالی وکړي. موږ د وکلی په ورانولو سره هغه له دایش او یا بوکارم څخه نه سوزغورلای. تروریزم د خپل سیاسي مخالفینو د بندولو، د مدني ټولنو د حکومتونو د ټولاندې کولو او پر سولیزو فعالانو د غلطو ټاپو لګولو لپاره کوم قانوني عذر نه دی. د متحده ایالاتو د بهرنی چار وزیر ول امریکا د افغانستان له ټولو گاونډي اسلامي هیوادونو سره د شو اړیکو غوښتن کده، خو د هغه په خبره واشنگتن اندیشنه لري چې د مدني ټولنو ځپل سخت درزی ته لمنوهي. امریکایي چارواکي وایي د سټلایټ په وسیله اخستل سوي تصاویر شي چې د رواني اونۍ په پیل کې د روسي مسافرونکو الوتکه په مصر کې په توغندي نه د وشتل سوي. د امریکا چارواکو په وینا سټلایټونو په سینا ټاپو وزمه کې د دې الوتکې د نسکورېدو او چاودېدو په سیمه کې د اور تصویر اخیستی، او ځکه د دوی په نظر شي یا په الوتکې د نن بم چاودېدلې وي او یا یې د تیلو ټانکۍ چاودلې وي. یو امریکایي مقام ان بی سی ټلویزیون ته وویل دا یو ډول چاودنه و چې په نتیجه کې الوتکه په ډېر لوړ ارتفاع کې دړې وړې سوه، خو داسې هیڅ نښې نشانې نشته چې په توغندي به ویشتل سوي وي. دې مقام زیاته کړه که خبره هسې وایي چې له دای سره یوې تړلې ډلې ادا کړی چې ګنې د الوتکې له ځمکې څخه هوا ته توغندي باندې ویشتلې، نو سټلایټ یې د حرارت لیکنه حتما ثبتوله. د روسیې ایرباس 321 ډوله مسافرلونکي الوتکه د شنبې په ورځ سهار له شرمل شیخ څخه سینټ پیټرزبورګ ته پر لاره ولوېده. چارواکو ویلي چې په دې الوتکې د څلورش ماشومان په ګډون 211 سپرلی وه او و کارکوونکي درلودل چې یو هم ژوندی نه دی پاتې سوی. او د عراق پارلمان تیر ورځ د اصلاحاتو دروستلو لپاره د دغه هیواد د صدر اعظم حیدر العبادی د واک د محدودولو لاهیا تصویب کړه. د پارلمان د دې ګام په نتیجه کې صدر اعظم اړ دی چې دستور اصلاحاتو تراوستلو د مخه د پارلمان تایید ترلاسه کړي. د عراق د پارلمان یو غړي وویل دا پریکړه د صدر اعظم عبادی پر ضد دریز نه دی، بلکې پارلمان غواړي چې د حکومت او پارلمان ترمنځ د واک او صلاحیتونو ویش پر ځای پاتوي. د خبرونو پای
زمن غاغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام پسل 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې به ووري چې ناتو غوړي د افغانستان ورسته یو نامنه یو ته په پام سره پراتلون کې میاشت کې د قاتم ملاتړ د ماموریت د ترنګوالي په اړه څرګندونه وکړي. په همدې حال کې سرپرست دفاع وزیر لنړیوالو غوښتنه کړې چې له افغان ځواکونو سره مرستو ته د افغانستان وضعیت ته په پام سره دوام ورکړي.
د اوضاع او شرایطو سره سم باید د دواړو خواوو روابط تنظیم شي. داسې نه وي چې د هر شي لپاره یو تاریخ تعین کړي او بیا د
په ولسی جرګه کې د پنچیر د یو استازي لخوا د پولیسو د دوو افسرانو له وهلو ټکولو وروسته د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا کار ورته د منلو وړ نه دی. په نورو مسایلو کې د کونړ ولایت د کیراړي سیمه یو اوسیدونکی چې اوس د ولسی جرګې غړی دی په خپل کلی کې د څه باندې 15 کالو مخکې بشري جنایت کیسه کوي.
په ژوندۍ کسانو باندې په بلډوزر باندې خاورې په دوه ځایونو کې غړولې دي. بس اوس ما غتلي موجود
بیا دغه چا دیواله چاپی دی او د شپګیزه په نوم د کرکټ د لوبو لړۍ نن په کابل کې پیلېږي.
کوم لوبغاړي چې په دغه سیالیو کې خورتي اله ځان نه خي په پام کې نیول کیږي لکه په خو لوبو کې چې عثمان غنی په دغه سیالیو کې خلوبې دلای او بل اخره په ملي لوبډله کې لوبېږي.
په دوهمه نیمای کې د ځوانانو ځنګړی پروګرام تاندې څنګه او د خځو لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ خبرو او ریډیو ته را سره اوسي. د ازادي رادیو خبرونه اورید سهار لاس بجې او لاس دقیقې دی. ناتو په راتلونکي دسمبر میاشت کې په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د دوام او څرنګوالي موضوع څیړي. دا خبره د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي په کابل کې د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره په کتنه کې وکړه. اسماعیل ارماز وایي وروستیو تحولاتو او امنیتي جریاناتو وښوده چې افغان حکومت او نړیوال متحدان باید د ستونزو د حل لپاره لا نور جدي او ګډ ګامونه واخلي. رضوان مراد او په دې اړه تفصیل.
د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازي وایي د دې هیواد وروستیو تحولاتو په ځانګړي ډول د شمال امنیتي پیښو ته په پام سره افغان حکومت او نړیوال متحدان باید د ستونزو د حل لپاره په ګډه کار وکړي. اسماعیل اراماس دا څرګندونې تیره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د مالی او اداري چارو له مرستیال سره په کتنه کې وکړي. ښاغلي اراماس وویل د ناټو د بهرنیو چارو وزیران به راتلونکي میاشت په بروکسل کې په افغانستان کې د دې تړون د ماموریت د دوام پر څرنګوالي خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وین شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل د ناټو ملکي استازي په دې کتنه کې د افغانستان د شمال د امنیتي حالاتو په اړه خبرې وکړې او د افغانستان له امنیتي ارګانونو سره د ناټو پر همکاري ټینګار وکړ.
دو طرف در مورد همکاري های ناټو و تداوم این همکاری ها با افغانستان صحبت کردن در رابطه با اوضاع کشور به ویژه اوضاع امنیتی ولایت شمال و شمال شرق افغانستان صحبت کردن.
د افغانستان لپاره د ناټو ملکی استازی په افغانستان کې د 2018 کال تر پایه د امریکایي ځواکونو د پریښودو په اړه د متحده ایالاتو د ولسمشر باراک اوباما وروستی اعلان هم وستایه. ناټو تړون په داسې وخت کې له افغان حکومت سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار کوي چې د دې تړون یو شمېر غړو هیوادونو د قاطع ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې خپل پوځي حضور تمدید کړی دی. برطانیې تېره اونۍ اعلان وکړ چې خپل 450 عسکر به د یو بل کال لپاره په افغانستان کې پرېږدي او جرمني، ترکیې او ایټالیې هم په اوس وخت کې له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د نوې ستلو پرېکړه کړې ده.
په همدې حال کې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې له افغان ځواکونو سره د نړیوالو راتلونکو مرستو ته د نیټه نه ټاکل کیږي. محمد معصوم ستانکزي پرون په کابل کې وویل چې نړیوال باید شرایطو او وضعیت ته په پام سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د همداراز یادونه وکړه چې نړیوالې د ورسا د نړیوالې غونډې ته د چمتووالي د غونډې په حاشیه کې د څرګندونې وکړې. د چمتووالي په غونډه کې د نړیوالو په استازیتوب په کابل کې د کاناډا سفیر له افغانستان سره په اوږدمهاله مرستو او کړو ژمنو یو ځل بیا ټینګار وکړ. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
که څه هم د افغانستان په اړه راتلونکی میلادي کال په ورسا کې جوړیدونکې غونډې ته شاوخوا 9 میاشتې پاتې دي، خو یا د غونډې ته په کابل کې چمتووالی روان دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر محمد معصوم ستانکزي د دوشنبه په ورځ ورسا غونډې ته د چمتووالي د غونډې په څنډه کې خبریالانو ته وویل چې نړیوال باید له 2014 میلادي کال وروسته له افغانستان سره خپلو پوځي مرستو ته نیټه ونه ټاکي. ښاغلی ستانکزي وایي چې نړیوال باید د افغانستان شرایطو او وضعیت ته په کتو خپلو مرستو ته ادامه ورکړي.
افغانستان د امنیتي فوځونو نه د دوی د کومک او حمایت دا باید انعطاف پذیر په دې کې ولري چې داسې نه وي چې یو خبر د هر شي لپاره یو تاریخ تعین کړي او بیا د هغه تاریخونو په هغه کې د اوضاع او شرایطو سره سم باید د دواړو خواوو روابط تنظیم شي.
هغه زیاته کړه نړیوال باید افغان ځواکونه په نړیوالو معیارونو سره سم تجهیز کړي، په ځانګړې توګه د هوایي ځواکونو په برخه کې خپلې مرستې زیاتې کړي. د 2014 میلادي کال په جولای میاشت کې د پولند په مرکز وارسا کې نړیوال مرسته کوونکي هیوادونه له افغانستان سره خپلې مرستې تازه کوي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د دې وړتیا لري چې له خپلې خاورې دفاع وکړي، خو د نړیوالې ټولنې دوامدارو مرستو ته اړتیا لیدل کیږي. په کابل کې د کاناډا سفیر میرمن دی بورالیون چې د وارسا لپاره د چمتووالي په غونډه کې د نړیوالو په استازیتوب خبرې کړې، له افغانستان سره په دوامدارو مرستو ټینګار وکړ. هغه وایي راتلونکي 9 میاشتې چې د وارسا غونډې ته پاتې دي ډېرې مهمې دي. په ځانګړې توګه د افغانستان د امنیت راتلونکي ته موږ ټول باید په ګډه کار وکړو چې د وارسا له غونډې مخکې ډېر پرمختګ وکړو. دا کار د دې غونډې د ټولو ګډونوالو او د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو بشپړ تعهد غواړي. موږ هم قدم په قدم تاسو سره کار کوو. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال د افغان امنیتي ځواکونو شمېر نږدې 3.5 لک ته رسیږي چې د نړیوالې ټولنې لخوا تمویل او تجهیز کیږي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسی جرګې د یو غړي لخوا د پولیسو د وهلو موضوع به په جدي ډول تعقیب کړي. د کابل په تایمنی څلور لاره کې د یوې پوستې پولیس وایي په ولسی جرګه کې د پنجشیر یوه استازي او د هغه د ساتونکو لخوا وهل شوي او د ورپېښو ټپونو له کبله خبره یې تر روغتونه پورې رسېدلې ده. د ولسی جرګې غړی ظهیر سعادت بیا په دې قضیه کې د ځان دخله تردوي او وایي چې د پولیسو دا پولیس د عامو خلکو لخوا وهل شوی دی. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل وړاندې کوي.
د حکومتي چارواکو د ملي شورا د یو شمېر غړو او نورو لوړ پوړو چارواکو لخوا د پولیسو وهل ټکول کومه نوې خبره نه ده، بلکې له دې وړاندې هم د دې کسانو لخوا پولیس وهل شوي، خو تر ډېره یې چا غږ نه دی اورېدلی. اوس داسې راپورونه خپاره شوي چې د کابل په یوې امنیتي پوستې کې د پولیسو درې سرتېري په ولسي جرګه کې د پنجشیر د خلکو استازي ظهیر سعادت لخوا وهل ډبول شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش وایي چې په دې اړه یې جدي څېړنې پیل کړي او هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې امنیتي ځواکونو ته به احترامي وکړي.
دا پیښه زموږ د څېړنو لاندې ده. موږ د خپلو پولیسو څخه چې شپه او ورځ د افغانانو په خدمت کې دي او د همدوی لپاره جنګیږي ملاتړ کوو. هیچ چا ته اجازه نه ورکوو چې په داسې کړنو سره زموږ د رښتینی خدمتګارانو په وړاندې بې احترامي وکړي.
موږ هم د دغه پیښې د معلومولو لپاره سیمې ته ولاړو. د ولسي جرګې د یو وکیل د د ساتونکو او پولیسو ترمنځ شخړه د شنبې په ورځ د تایمنی په څلور لارې کې رامنځته شوې وه. دلته له رسېدو سره وینو چې یو پولیس په ماته پښه ګرځي او د بل یونیفورم شلیدلی. دوی ډېر غمجن ښکارېدل او داسې فکر یې کوه چې هیڅوک به یې پوښتنه هم ونه کړي. ماته یې ویل او راڅخه یې وسله واخیسته. همدغه وکیل راغی، ټیل ماټیل شو او ټولو له سیمې منډې کړې. وسلوال کسان ورسره وو او موږ یې ووهلو. همدا داستان او خبره وه. خپله وکیل و هو دوی له موږ سره په خبرو کې د خپل زړه بړاس او په وړاندې یې تاوتریخوالی بیانوه چې د پوستې مسؤول راغی او له خبرو یې منع کړل. په همدې حال کې د پنجشیر د خلکو استازی ظهیر سعادت دا پیښه تاییدوي، خو وایي چې ده په پولیسو حمله نه ده کړې او دا موضوع د ده په ضد یوه توطیه ده.
معلومه ده چې پولیس ګناهګار و. دوی څنګه یو هلک وهي؟ زه لاړم چې موضوع وګورم. نو اصلا پولیسو په ما حمله وکړه. که ما ساتونکي لرلی، پولیس به یې په سټ سټ کې وهلي وای. د سیمې خلکو کور دې ودان وي چې د پولیسو مخه یې ونیوله.
دا لومړی ځل نه دی چې په پولیسو دې د بل چا لاس پورته وي او په وهلو وهلو تر روغتونه رسېدلی وي، بلکې شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د لوړو امنیتي مسؤلینو لخوا هم په یوه بله پوسته کې پولیسو همداسې وهل خوړلی وو. له دې مخکې هم د همدغه وکیل او د ولسي جرګې د دوو نورو غړو ظاهر قدیر او احمد بهزاد ساتونکو پولیس وهلي وو. د وروستۍ دغه پیښې عیني شاهدان وایي چې پیښه هغه وخت د اندېښنې وړ شوه چې دوه کسانو یو له بل سره جګړه درلوده، یو یې وتښتید، بل چې پولیسو نیولی و د ځان د خلاصېدو لپاره یې د تورو ښیښو موټر راوغوښتل. دوی وایي له دغو موټرو وسلوال کسان راکوز شول، پوسته یې محاصره کړه، د پوستې پولیسو څخه یې وسلې ټولې او درې پولیسي وډبول. یو عیني شاهد عزیز الله د دغه پیښې په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل. دی وایي دوی چې موټر ودروه یو هلک وتښتېد او بل ونیول شو. بیا یې چې موټر راغلو ټول یې ووهل. نه پوهېږم طالبانو که داعش. اندرابي چې راغی وای وای نارې وهلې، ویل یې که زه دلته وای ټول مې ویشتل. امنیتي ځواکونه چې په سختو شرایطو کې په ښارونو کې د نظم او امنیت راوستلو لپاره هڅې کوي، ډېر وخت لیدل کېږي چې د تقدیر په ځای له ګواښونو او ډبولو سره مخ کېږي. عام خلک له حکومته غواړي چې نور دې د داسې پیښو او قانون ماتولو مخنیوی وکړي او د پولیسو د مورال لوړېدو لپاره دې شته داسې دوسیې تر پایه وڅېړي.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گزند په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
راپورونه وایي چې د هالند په روټردام ښار کې یو میشت افغان په افغانستان کې د خلق دموکراتیک ګوند د واکمنۍ پر مهال د کونړ په کیراره سیمه کې د ډلیزې وژنې په تور نیول شوی دی. د بشري حقونو د څار ټولنې په یو راپور کې ویلي چې په 1990 میلادي کال کې د افغانستان د اردو 1440 کمانډو ځواک د کیراړې د کلي له زرو زیات اوسیدونکي په ډلیزه توګه ووژل. اوس هالنډي چارواکو له افغانانو غوښتنه کړې چې د دې بشري جنایت په اړه حقایق او شواهد د هالنډ حکومت سره شریک کړي. د ولسی جرګې د غړي حاجی سخی مشوانی څخه مې د دې موضوع تفصیل وپوښت. ښاغلی مشوانی چې په هغه وخت کې تنکی زلمی یعنی 15 کلن شاوخوا 15 کلن زلمی و، له په یو ټلیفوني مرکه کې د دې پیښې جریان داسې راته بیان کړ:
د هالند حکومت نه ډېره زیاته مننه کوم چې صادق عالمیار او هغه نیولی دی د کونړ ولس او د افغانستان په ساته چې زه مننه کوم. او موضوع داسې تېره شوې ده چې په 1985 کال مجاهدینو د کونړ ولایت په مرکز حمله وکړه د څو طرفو نه. بیا همدغه د کیرالې سیمې په طرف باندې مجاهدین دغه وخت چې د کمونستانو وخت و، او تاسو ته بهتر معلومات دی چې د افغانستان د کونړ د سیمې نه د ډیموکراتیک حکومت په ضد باندې د روسانو او هم د خلقیانو په ضد باندې جهاد شروع شوی و، او دغه د جهاد زانګو ده. نو همدغه وه چې په 1985 د جمعې ورځ سار و ملی اردو کسان کور په کور باندې وګرځېده، او دا کسان راجمع کړل د قاضیانو مسجد ته وایي هغې ته راجمع کړل د واړه سیند په غاړه باندې
څو کسان و چې دا راټول شول.
زه د تلفون جریان وایم دا یې د دغه خواته د قاضیانو د مسجد ته راټول کړل، او هلته ورته دا وویله چې والي صاحب ستاسو ګوري او ستاسو سره خبرې کوي. دغه مې دوه ځایونه جوړ کړل چې یو زما د دروازې په یو متر کې نږدې د جومات ته راغله، یو قطار او دغه ته جوړ کړه، او بل د پل له چې پورې وته کرالې ته داخلېږي د دې سیند په غاړه او د پله په غاړه په دې ځای کې. نو د دې هغه کسان چې د کرالې اوسېدونکي دي 1200 او 80 کسان دي، چې په دې کې یو کس د 160 کالو یو عالم او دوه کسان په کې لیوالي وو، او د دې په څنګ کې د لاروي کسان هم د کیرالي د پله خوا ته هلته راښکته کول. هغې هم په دې دغه جمع کې چې د دغه 260 کسانو د جملې نه نور هم میلمانه خلک چې تګ راتګ یې بازار ته د مرورې نه او یا د شګۍ او د نورو منطقو نه کاوه د وټاپور نه هغې هم دغه صدقه کړي وو. ده
په دې کې ښځې او ماشومان هم شته؟
د دې کې ښځه او ماشومان نشته. رې 160 کلن سپینګیری شته، او نور دا ټول ځوانانو څه زخمیان او څه مړه په ژوندي کسانو باندې په بلډوزر باندې خاورې په دوه ځایونو کې راړولې دي. یو خو دا خلک د اسنادو خبرې کوي، نو اسناد او شواهدو باندې فیصله کېږي. شواهد شته رې او هلته اوس هم هغه څه دي موجود دي، او د هغه چاردیوالیانې چاپېر دي، او د هغو هډوکې ورته هلته موجود دي. او هغې ته ډېر په احترام باندې یوازې په کونړ کې نه، په هرات کې، په دغه د دښتې لیلا کې، په کابل کې شپږم د جادي دا داسې پېښې شوي دي. زموږ د ټولو دغو غوښتنو چې دغه جنایتکار ونیسي.
بله حاجي صاحب، دغه پېښه که مشخص دي، همدې پېښې په اړه خبرې وکړو. دا د بلډوزرو ګرځول یا د خلکو د مړو لاندې کول تر خاورو لاندې، دا د شپې او شول دی امغه وخت د چارواکو لخوا کده ورځ په جریان کې
د ورځ په لاسو باجو باندې ضربت لو دی وشته. دا غینه د وشتونه سم د سیروسا بلډوزر ایران په دی باندې خاورې واړولې، اته چې د خاورې باندې څه کوي د ژوند کې کسان پکې وو.
د ولسی جرګې غړی د کونړ استاذ حاجی سخی مشوانی و چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې د ولایت په کیراړي نومې سیمه کې د 1999 کال یعنی 1450 هجري لمریز کال د بشري فاجعې په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
ټاکل شوی چې د چین د ولسمشر مرسیال نن کابل تراشی او افغان چارواکو سره لیدنې کتنې وکړي. د اجرایه ریاست مرسیال ویان اسف آشنا لازادې رادیو سره په خبرو کې تایید کړه چې د چین مرسیال ولسمشر لی یوان چاو به نن کابل تراشی. سیړون کې وایي چې د سولې پروسه، سیاسي او اقتصادي مسایل او د سنور به د چین د ولسمشر د امراسیال د سفر مهمه اجنډا وي. په دې اړه نسیم شفق د سیاسي چارو له سیړون کې احمد سیدی سره مرکه کړې.
سیدی صاحب، نن ټاکل شوی ده چې د چین د جمهور رئیس مرستیال کابل ته سفر وکړي او افغان چارواکو سره وګوري. د سفر اجنډا او خبرو اترو هغه اصلي اجنډا او تمرکز به په څه باندې وي؟
د یو کوری سفر ده، د دې لپاره چې د رئیس جمهور رئیس نورو چارواکو سره ګوري. اول یو طرف قراردادهای اقتصادي همکاري د افغانستان سره امضا کیږي، بیا هغه مشکلات چې په منطقه کې دي، تروریسم دي، داعش دي، د ایغور مسله په چین کې مطرح ده، بیا نو د واخان لار او د بدخشان لار د چین د آسیا میانه لپاره دا مطرح ده. بل خبر هم چین چون دوست پاکستان د افغانستان پر هم خیری کلری وړي چې افغانستان او پاکستان په منځ کې منځګړتوب وکړي، هغه تیرې ربابه چوسته پاکستان افغانستان په منځ کې دی، هغه استا است برابر.
بله، نو دې ته په پام چې د پاکستان او د افغانستان اړیکې وسره ډېرې خرابې سیوي، او کڅه هم پاکستان ویلي چې آماده دی چې بیا منځګړیتوب وکړي د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ د سولې په موضوع کې، خو افغان حکومت په دې برخه کې شک لري د پاکستان په نیت باندې. چین څومره کولای شي د سولې په موضوع کې یا د سولې د خبراتورو په بیا پیلدو کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ یو ښه منځګړی وي؟
تاسو معلوم ده چین اقتصادی قدرت، سیاسی قدرت او نظامی قدرت په دې منطقه کې لري. د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، یو مطرح مملکت ده په جهان کې. بیا نو د هغه تاثیر، د هغه حاکمیت، د هغه جرأت کولای شي پر پاکستان باندې فشار راوړي چې پاکستان بالاخره په سمه لاره کې روان شي.
سیدی صاحب، دې ته په پام چې په افغانستان کې بهرني ځواکونه په تیره امریکا حضور لري، امریکایي ځواکونه دلته ستدي، چین نور څه ډول کومکونه له اقتصادي پلوه او نظامی پلوه کوم کومکونه کولای شي افغانستان سره؟
د خارجي قوتونو چې په افغانستان کې حضور لري، چین له هغه سره دومره مشکل نه لري. دومره غواړي چې ایغور په چین کې رشد ونه کړي، د لارې په آسیا میانه کې تجارتي لارې په آسیا میانه کې خلاص وي، روابط د پاکستان سره ښه وي. چین دومره چې په نظامي باندې علاقه مند نه دی، زیاتره په اقتصادي مسایلو کې علاقه مند دی. زما باور دا ده له امریکا نه، له نورو مملکتونو، چې چین ملا به وتړي د افغانستان د سولې لپاره په پاکستان باندې ټولو نه موثر دي، هم له اقتصادي نه، هم له سیاسي نه، هم له امنیتي نه، هم له روابط دو مملکتونو په منځ کې.
او افغان دولت باید څه وکړي، افغان چارواکي باید څه وکړي چې د دغه سفر څخه نهایي ګټه هم په سیاسي لحاظ پورته کړي او هم په اقتصادي لحاظ؟
زما مشوره چارواکو ته دا ده چې د دې سفر، د دې فرصت نه ګټه پورته کړي، معقول سیاست کړي، کې درست استفاده وکړي چې افغانستان وضعیت آهسته آهسته نورمال یا وضعیت بهتر خاطر روان شي.
د ازاد سیاسي چارو کارپو احمد سیدی او چل ازادي رادیو سره خبرې کولې. د افغانستان د کورنی کرکټ د مشهور لړۍ شپږیزې دریم پړاو په رسمي ډول پرون پرانستل شو او نن یې لوبې پیلېږي. په دې کې په دې لړۍ کې د هیواد مشهور لوبغاړي لوبېږي. د کرکټ بورډ چارواکي وایي چې سږکال په دې سیالیو کې د پنځو زونونو ترڅنګ د کابل بازانو په نامه لوبډله هم ورزیاته شوې ده. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل اوروي.
د کرکټ مشهور افغان لوبغاړي د نړیوالو میدانونو څخه درستنیدو سره سم د هیواد په مشهور داخلي سیالیو کې د زونونو د نورو لوبغاړو ترڅنګ لوبيږي. د شپږیز ټورنمنت د پیل رسمي مراسم د دوشنبه پورز تر سره شول، خو د لوبډلو ترمنځ بیا سیالي د سه‌شنبه پورز پیلېږي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د نورو کلونو په پرتله به سږ کال د شپږیزو سیالۍ بیل رنګ ولري او په کې له هر زونه تکړه لوبغاړي اخیستل شوي دي. د بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ کرکټ د پیاوړتیا ترڅنګ به د دغو سیالیو لارې د افغانستان کرکټ بورډ ته د نورو لوبغاړو وړتیا ور معلومه شي.
د دې نورو سره افغانستان کرکټ ملي لوبغاړو پر سفر لري، او همدا شان د درته ویل شم چې کوم لوبغاړي چې په دغه سیالي کې ښه وړتیا لري، ځان نه ښه کارګردګي کوي، هغه لوبغاړو ته په پام کې نیول کیږي. لکه په خو لوب کې چې عثمان غنی په دغه سیالي کې خلوب بدلای او بل اخره وز د افغانستان استازیتوب کوي په ملي لوبډله کې لوبيږي.
ښاغلی هوتک وایي چې دغه سیالي بل لس ورځې دوام وکړي او هر ورځ به دوه دوه سیالي تر سره شي. د دغه سیالیو لپاره د الکوزي کابل کرکټ لوبغاړي کې تیرکلونو په پرتله د پام وړ تغیرات هم لیدل کیږي چې د کرکټ مینوالي خوشحال کړي دي. د تماشاچیانو لپاره څوکۍ خودل شوې چې د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې به شاوخوا شپږ زره کسان وکولی شي لنګ دی خپل اتلان وګوري. د دغو لوبو د پرانستو مراسمو ته راغلو څو تنو مینوالو ازادي راډیو ته وویل خوشاله دي چې خپل اتلان لنګ دی وګوري او د خوخي وړ یو لوبډله وهڅوي.
سیف الرحمن مقبل هم یو تن د شپږیزې د ټورنمنت د ګډون کوونکو څخه راغلی هم چې دلته خپل دغه ملي اتلان لنګ دی څخه وګورم او دوی رښتیا چې د افغانستان لپاره ډېرې لاسته راوړنې درلودلې دي. اوس دلته ډېری هیوادوال راغلي دي، دلته پلین کې ولاړ دي تر څو وخت پوره شي لاړ شي.
په دغه سیالیو کې د کابل بازانو، د میس عینک اتلانو، د سپینغر زمریانو، د بند امیر خمرانو، د امو نهنګانو او د بس ساتونکو لوبډلې دي چې پکې د ملي الف 19 کلنو او د زونونو تکړه لوبغاړي اخیستل شوي دي. د شپږیزو سیالیو لومړی پړاو سپینغر بازانو، دویم پړاو بیا د میس عینک اتلانو ګټلی وو، خو د سږ کال اتلولۍ خپلولو لپاره بیا د جالبو سیالیو تمه کیږي.
لس بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز واورئ چې سید کمال شاه عارف یې وړاندې کوي.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو لوړ پوړی چارواکی وایي په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو چارې پراخې کړې دي. د افغانستان په شمال کې د امن نظم د پولیس قومندانۍ وایي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د دولت سلګونه وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتش دفتر یا سیګار پرون خبر ورکړ چې د امریکا پوځ د افغانستان په شمال کې د طبیعي ګاز د یوازې یو سټیشن پر رغونه $23 میلیون لګولي. د افغان حکومت اجرایی ریاست د عدم تشدد تګلارې د مبارز او د مخکښ ملتپال سیاستوال افضل خان الله پر مړینه ژوره خواشینی څرګنده کړې ده. د امریکا د بهرنی چار وزیر ته سخت دریځي او تورستي ډلو پر ضد د قزاقستان د ولسمشر هڅې وستایلې، خو خبرداري ورکړ چې د توریزم د ګواښ په پلمه باید سیاسي مخالفین او دیموکراسي ونه ځپل سي. امریکای چارواکي وایي د سټلایټ په وسیله اخیستل شوی تصاویر شي چې د رواني ونی په پیل کې د روسي مسافرونکو الوتکه په مصر کې په توغندې نه د وشتل شوی. او د عراق پارلمان تیر ورځ د اصلاحاتو در وستلو لپاره د دغه هیواد صدر اعظم حیدر العبادی د واک د محدودولو لایحه تصویب کړه.
قدر منوریدونکو، شیبه وروسته تاسو ته د ازادۍ رادیو 19 پروګرامونه لمړی تاندې څنګه او ورپسې د خځو لپاره د ازادۍ رادیو ځنګړی پروګرام نیمه نړۍ وړاندې کوو. خو له هغه مخکې اجمل تورمن ته غوښتي چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو مخکته نه کړې.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې تر ډیره د طالبانو د بیلې شوې ډلې د مشر پتوګه د ملا رسول د ټاکلو پاړه مطالب خبره کړې دي. سرخط ورځپاڼې د خپل لومړي مخ د سر په مطالبو کې لیکلي چې د پاکستان اکسپرس تریبیون ورځپاڼې ویلي طالبانو د ملا اختر محمد منصور په مقابل کې ملا رسول خپل نوې مشر ټاکلی دی. سرخط په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې دا د طالبانو په لیکو کې تر ټولو سخت درد دی چې د ملا عمر لمړینې وروسته ښکاره کیږي. سرخط دغه شان په خپل مطلب کې لیکلي په طالبانو کې دغه مخالفتونو هله زور واخیست چې د ملا عمر د وژل کېدو پړه پر ملا اختر محمد منصور واچول شو. د سرخط پوینا اکسپرس تریبیون د طالب قومندانانو له قوله لیکلي چې په نویو ټاکنو کې ملا منصور دادالله د لومړي مرستیال او شیر محمد منصور د دوهم مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپل یو مطلب کې په دې اړه لیکلي چې د منصور د ډلې مخالفو قومندانانو ویلي موږ خپل مشر وټاکه چې د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو او حکومت پر ضد د مجاهدینو لارښوونه وکړي. سرنوشت د لویدیځو رسنیو په قول لیکلي چې په دې اړه د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ د طالبانو د بلې ډلې د نظر څرګندولو غوښتنه شوې، خو داسې ښکاري چې د دې ډلې ویان نه غوښتل په دې اړه څه ووایي. سرنوشت دغه شان د لویدیځو رسنیو په حواله لیکلي چې د طالبانو ځینو غړو دوی ته ویلي چې ملا محمد رسول پخوانی طالب او د ملا محمد عمر یو باوري کس دی. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل یو مطلب کې د طالبانو د بیلې شوې ډلې د نوي ټاکل شوي مشر د پخوا په اړه لیکلي دي. ویسا لیکلي ملا محمد رسول د فراه ولایت اوسیدونکی دی او نوموړی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د نیمروز والي و. ویسا د طالبانو د بیلې شوې ډلې لخوا د نوي مشر د ټاکلو د موضوع په اړه د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان هم پوښتلي او د دوی له قولې لیکلي دا عمل څرګندوي چې په طالبانو کې اختلافات خپل نهایي حد ته رسیدلي دي. ویسا دغه شان د سولې د عالي شورا د یو غړي له قوله لیکلي چې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو زیاتېدو د سولې هڅې له خنډ سره مخ کړي دي. ویسا په خپل دغه مطلب کې لیکلي چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د خبر په خپرېدلو سره طالبان طالبانو ملا اختر محمد منصور د خپل نوی مشر په توګه وټاکه، خو د ملا عمر زوی ملا یعقوب، ورور ملا عبدالمنان او ځینو پخوانیو طالب وزیرانو، قمندانانو او چارواکو له ملا منصور سره مخالفت اعلان کړ.
ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو، نن نه تاندې څنګه په دې اړه دا چې څنګه خپل جرأت لوړولې شي، نو څنګه تاسو خپل ځان با جرأت ښکاری او کله د ځینو غوندې بے جرأت یا بے زړه یې؟
نو کله چې زه دریس خوا ته ودرېدلم ډېر بې جراته شوم، بیخي آواز مې ټول لړزیده او رپیدلم ټول.
کوم کاغذ بچی دوی په لاس کې وو دومره لړزا به دوی واخیستل چا کاغذ بند سکورېدلو، غونډه به خراب کړله.
نو دوستانو، که تاسو هم د دغو ځوانانو غوندې بې زړه یا کم جرأته یې، نننۍ خپرونه د خپل جرأت د لوړولو چل درښیي. ملتیا مې وکړئ، زه نورګل شفق یم. ملګرو، د روان شناسانو له نظره بې جرأتی یا بې زړهتوب هغه ستونزه ده چې عموما په هغو ماشومانو کې له وړکتوب را پیدا کیږي چې په کور کې په نه خبره وهل کیږي، ټکول کیږي، خبرو ته نه پرېښودل کیږي، او که خبره کول غواړي هم نو په دې یې د مشرانو لخوا خبره په ستوني کې وروچیږي چې ته لا ماشوم یې، وړوکی یې، نه پوهیږي. ځینې کسان بریالي شي دوستانو او په ځوانۍ کې دا مشکل له ځانه لرې کړي، یعنی جرأت او په خپل ځان باور پیدا کړي، یا په عامه اصطلاح زړور شي. خو ځینې بیا تر زړښته هماغسې بې جرأته یا کم جرأته پاتې شي. بیا نو څه وي؟ د دوو کسانو په مخ کې خبرې کول ورته دار ته ختل ښکاري، له چا پوښتنه کول ورته قیامت ایسي، او حتی د مشرانو تر څنګ په مزل کې یې پښې سره نښلي او قدم ترې غلطیږي. همزولو سمیع الله هیوادمل د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل دی. دی وایي، په زړه کې مې ډېرې خبرې وي، خو چې وار د خبرو راشي نو وار مې خطا شي. دی یوه خاطره راسره شریکوي چې د ډېر بې زړهتوب یا بې جرأتۍ له وجې په خوله کې لاړې وچې او غږ ورک وو.
زه بې جرأته کېږم، کوشش کوم چې دا جرأت پیدا کړم، ځکه زیات څه مې په زړه کې وي، هر کله مې ډېر څه په زړه کې وي خو نشم کولی اظهار یې کړم. زمونږ د کلي په جومات کې د قرآن کریم ترجمه مو خلاصه کړې وه، ستنه ختم و، نو ما ته داسې غوښتنه را نه وکړه چې ته به یو شعر وایې او یو ترانه وایې. ما ته له سید او به وایم، او ما به بې زګنلې، او ما ته ونه ویل چې زه دې اتمن پورته کوم ته به یو څه وایې. څو نفر را پسې راغلل چې هله زر کوستانو مې واخیسته. نو کله چې زه دریس خوا ته ودرېدلم، واقعیت ډېر خلک و، سپینګیري و، مخور خلک و، ډېر بې جراته شوم. بیخي د خپله د ځان حالت راڅخه ورک و، داسې حالت و چې بیخي آواز مې ټول لړزیده او رپیدلم ټول.
راځئ د څو داسې ځوانانو خبرې واورو چې پخوا بې جرأته و، خو اوس یې په خپل ځان باور او اعتماد پیدا کړی او په زغرده خپل خبره کوي.
زبهلا ایمان یم، د کابل پوهنتون محصل. په لومړي سر کې چې زه کله پوهنتون ته راغلم، نو هر څه داسې راته بل ډول وو. یو شی به مې زده و، هغه به مې نه شوای وړاندې کولی. ما به ویل چې دا به یو غلط وي، یعنې دا په ځان بې باوري و په خپله. خو بیا تر ډېره بریده پورې زه غونډو ته لاړلم، د خلکو سره مرکې وکړلې، د خلکو سره ناستې وکړلې، په ځان مې باور زیات کړم.
امین پچا یم، د کابل پوهنتون محصل یم. واقعا کله چې موږ په لومړیو کې پوهنتون ته راغلل، نو کله چې موږ کوم سیمینار په صنف کې وړاندې کولو، یعنی موږ به د خپلو ټولګیوالو خصوصا د اوناس طبقې تر تاثیر لاندې اغیز لاندې براتللو او خپل جرأت ومن لاسه ورکولو. ورو ورو کله چې موږ خپل ټولګیوالو سره بلد شولو، نو بالاخره موږ وتوانېدلو چې تختې سر ته پورته شو. ډېر نږدې ملګري مې دي چې کله به دوی د سټیج سر ته پورته کېدل، یعنی کوم کاغذ به چې دوی په لاس کې وو دومره لړزه به دوی واخیستل چې کاغذ بند سکورېدلو، غونډه به یې خرابه کړله.
ملګرو، دوه پیغلې محصلانې ځلا او حلیمه بیا ځان په منځګړو کې حسابوي چې نه ډېر جرأت لري او نه ډېرې بې جرأته دي، او دوی په دې نظر دي چې پر موضوع ناپوهي یا کمه مطالعه د بې جرأتۍ سبب کیږي.
زه فکر کوم تر اوسه به ترمنځ مکمل جرأت مې ترلاسه کړی نه ده، ځکه اول خو د محیط چاپېریال ډېر تاثیر لري. کله چې په یو موضوع باندې وپوهېدو، هغې هغه وخت کې هېڅکله مې جرأت ترلاسه نه ورکوو. کله چې په یو موضوع باندې حاکمیت ونه لرم، په دغه نه پوهېږم که زه آهسته آهسته جرأت ترلاسه ورکوم.
کله چې په صنف کې کوم درس مې تکرار کړی نه یا مې زده نه وي، خصوصا په هغه وخت کې زه اعتماد بیخي له لاسه ورکوم، یعنې تاثیر لاندې ځم. په زیاتره وختو کې جرأت نه سم کولای سي، یعنې لاس مې پورته کړم یا هغه سوال ته جواب ورکړم. زیاتره وختو کې مې زده مې نه سم کولای، یعنې دغه یعنې په اندازه سي باید جرأت ولرم نه لرم.
خو زبیح الله ایمان بیا وایي چې زه به په زړه کې ښه پوهېدم، خو د دې له کبله به مې خبره نه شوه کولی چې ناسمه به وي، خو چې کله به بل چا هم هغه خبره وکړه نو دی وایي
په ډېر ځایو کې داسې خبره راغلی ده. ما په خپله ذهن کې جوړه کړه چې دا خبر به زه کړم، خو بیا بېرته ما دا فکر کړم چې دا خبر شاید غلطه وي زما. خو په وروسته مې چې مجلس کې کتل یو بل ملګري به وویل ما ما خبره وکړه، ما بیا وروسته ارمان کوله چې کاش که دا خبره ما کړې، ځکه ما په خپل ذهن کې راته وم کله. نو تر ډېره بریده پورې داسې کیسو زه ډېر مخامخ شوی یم او راباندې تېره شوي دي.
دوستانو، ځکه خود ځوان روانشناس شرف الدین عظیمی وایي چې که غواړی جرأت یا په خپل ځان باور پیدا کړي نو هیڅ کله له سهوه کولو یا تېروتنې څخه مه ویریږئ. کامیابیو ته په ټیټ نظر مه ګورئ او له نورو سره مرسته کوئ.
یو انسان که غواړي چې په ځان باور وکړي، په ځان اعتماد وکړي، هغه د لطف کې چا سره د کومک وکړي. کومک کول خلکو سره یو ډول خودی باور ځان ته پیدا کوي. یو سړی مثلا څوک چې یو چا سره کومک کوي وایي چې زه یا ما یو څه درلودل چې یو چا ته مو ورکړل، کومک مو ورسره وکړه. یعنی یو علت چې موږ په ځان باور نشو پیدا کولی له خلکو سره مرستندوی نه یو. بل که موږ غواړو چې په ځان باور وکړو، په خپلو تیرو بریاوو باید تکیه وکړو او ووایو چې ښه، هغه پلانی وخت داسې یو مشکل پیښ شو، څه مې وکړه، څنګه ته بریالی راووتم، دا موږ نه کوو. بل موږ همیشه په اشتباهاتو تمرکز کوو. ډېر ځله ما دا په زغرده خپلو محصلینو ته ماته درس ورکړی چې ژوندی دي زنده باد اشتباه، ځکه چې اشتباه تېروتنه او خطا موږ ته ډېر څه راښیي. ډېر ځله هغه انسان ډېر اشتباه کوي چې ډېر کار کوي، هغه انسانان چې ویده دي یا مړه دي هغوی نه هېڅ اشتباه هم نه ترسره کوي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي محصل فضل حق طاهرزی په خپل ځان د اعتماد پیدا کولو په اړه د یوه عالم نظر راسره شریکوي.
براین ټریسی چې یو امریکایي لیکوال دی وایي هغه څوک وایي چې جرأت نه لري، مثلا د چا په وړاندې خپل نظر نشي څرګندولی، خبرې نشي کولی، هغه وایي د نورو خلکو په هکله چې هغه څوک ورته ناست دي اورېدونکي یا مخاطبین، د هغې په هکله وایي فکر کوي چې دوی به زما په اړه څه فکر لري، وایي دا کامل دماغ نه وباسي، هغه وایي کاملا ستاسو په طرف دي. دویم دا وایي په ذهن کې ځان ته مثبت فکر ورکړئ. کله وایي چې د شپې ویده کېږئ یا سهار وختي راجېږئ، وایي تل داسې انځورونه کوئ په ذهن کې، تصور کوئ چې زه د پلانکي ځای کې ولاړیم په سټیج، څومره ښې خبرې کوم، اورېدونکي مې ټول ته تاثیر لاندې راوستلی دي، زما هر خبر خیال پردازي. دا وایي د انسان ناخداګاه ضمیر چې دی، دې ته وایي حقیقي قصه او دغسې مجازي قصه، وایي دا هېڅ فرق نه لري. نو کله وایي چې دغه کار وکړی، دا هغه څه دی چې د تاسو جرأت پرې لوړېدای شي. او تر ټولو ډېره مهمه خبره دا ده وایي که غواړئ چې جرأت مو زیات شي، هر ځای ته چې تلئ، که ټولګي ته ځئ، که میټینګ ته ځئ، که لویې ناستې ته ځئ، حتما وایي د چمتووالي سره لاړ شئ. نو چمتووالی وایي ستاسو په بریالیتوب کې تر 80% پورې تاثیر لري.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. د ځوانانو په بې جرأتۍ یا بې زړهتوب کې د هغوی کورنۍ مهم رول لوبوي. دوستانو، دا خبره د کابل پوهنتون محصله لیما ساحل کوي او وایي چې د کورنۍ هڅونې یا تشویق انسان ته په خپل ځان اعتماد او ډاډ وربخي.
د جرأت لوړولو کې مخصوصا د کورنۍ هم برخه شته. ماشوم مثلا د ماشوم نه چې اول نه هر کار نه باید مننه کیسوک چې دا وکاو دا مکاوه، ته نه پوهېږي دا دې غلط وکه، می کاوه چې غلط نه کیږي، غلط مو کې ودی کې مقصد ماشوم، یعنی ډېر اصولي او ډېر قاعدې په وځه کوي. زه پوهېږم کله مې چې پلار ما تشویق کی کولای شم ډېرې غټې مسالې چې هغه یو ډېر غټ قسم نشي الولی زی الولی شم اول کړي مېم دي.
اکمل د کاپیسا د ملګرو دی بیا ملګری او کورنۍ دواړه ملامتوي چې د تشویق او هڅونې پر مهال پر خپلو ملګرو او اولادونو ملنډې وهي او د هغوی زړه ور ماتوي.
زمونږ ماشومان تر د وړکتوب نه جرأت نه لري، یعنی هغه جرأت ترې اخیستل شوی د کورنۍ له خوا ته نه. نو هغه ماشوم که په ما وړکتوب کې داسې ځان سره فکر ولري چې زه په غواړم په راتلونکي کې یا وزیر و یا والی و یا یو مقام واخلم چې ښه مقام وي، بس هغه که خپل کورنۍ ته یا دوستانو ته وایي نو بس هغې پرې ریشخن وهي، ځکه چې هغه وایي چې بس دې مقام ته رسېدل ډېر سخته ده. یا تا دا زمونږ ځوانان مونږ ملګري چې بس یو چې وایي چې یاره زه دا کار کوم، بس پرې نور ټول خاندو. هغه څوک چې سره ګرځي یا هغه چا سره چې ژوند کوي، باید زدي کېږي چې د هغې خبرې دا د همغه خپل کوم هدف چې لري هغې ته بې اعتماد دی. که مونږ باید داسې وکړو چې که یو څوک غواړي چې یو کار وکړي، هغه تشویق کړو تر څو چې هغه ورته کوو نوم رسېږي، خو هغه زړه خو یې خوشحاله وي چې بس زه دا کار شم کولی.
ښاغلی عظیمي له کورنیو هیله کوي چې خپلو ماشومانو ته د ایډیال نه ټاکي، بلکې هغوی دې پرېږدي چې په خپله ځان ته ایډیال وټاکي، او له ځوانانو غواړي چې د خپل ایډیال موقف ته د رسېدو په هڅه کې دي، د هغه د پېښې ریښو کولو پر ځای د هغه د کامیابۍ رازونه پیدا کړي.
هغه انسان چې بې باوره ده یو ډول رسک منونکی نه ده. تاسو پوهیږئ د نړۍ مشهوره تجاران هغه دي چې ډار یې منلی، د نړۍ مشهور او بریالي انسانان هغه دي چې ستونزې یې منلی، رسک یې منلی او پیور دانګلی دي. هغه انسانان چې په ځان باور نه لري هغه څنګه کوی چې په ځان باور پیدا کړي؟ چې ته قرار ناست یې او وایې چې بابا غوښه ډوډۍ راوړه. لوی بریالیتوبونه له وړکیو قدمونو نه پیلیږي. یو سل کیلومتره سفر هم موږ په یوه قدم شروع کوو. زه په دې باور یم که موږ غواړو چې یو موافقه او یو بریالی کس سو، یعنی په خپل ځان باور پیدا کړو، موږ باید له کمو کارو پیل وکړو. ډیر خلک دي د یو شپکلن ژورنالیست، د یو شپکلن ډاکټر، د یو شپکلن ارواپو، د یو شپکلن سیاستمدار، د یو شپکلن سندرغاړي چې شپږ کاله اووه کاله یې په هغه مسلک کې زیار ویستلی، زحمت ویستلی. ځینې خلک دي په دغه اوله ورځ غواړي چې هماغه سي، او دا نه یوازې دا چې د دوی باور پیدا کوي په دوی باندې، بلکې د دوی باور نور هم ځپي. زه په دې باور یم چې بریالیتوب باید له کمو قدمو پیل کړي او په ځان ورو ورو باور وکړي، بالاخره خپل هدف ته رسیږي.
لوی بری له وړو پاوړیو پیلېږي. ملګرو، دا خبره هم ځوان روان شناس شرف الدین عظیمی هغو ځوانانو ته کوي چې غواړي په یوه ورځ ځان ورسوي. دی وایي چې بری ته د رسیدو لپاره د صبر او حوصلې ترڅنګ د خطر منل یا د ده په اصطلاح رسک اخیستل پکار دي.
ارواپوهان وایي چې تاسې هیڅکله خپل زوی ته مه وایي چې تاسې باید د رونالډو یا د میسی غوندې فوټبالر سي، تاسې باید د احمد ظاهر غوندې یا د مایکل جکسن غوندې سندرغاړي سي، ځکه چې دی به د هغه کس دبدبې یا د موقف یا د دریځ په لاسته راوړلو کې خپل ځان له لاسه ورکړي. تاسې خپل زوی ته ورته وایي چې تاسې باید یو بریالی فوټبالر سي، تاسې باید یو بریالی ډاکټر سي. هغه کس مو ورته مشخصوي چې د چا غوندې. موږ باید ایډیال ولرو، یعنی الګو ولرو، او اول هغه الګو ښه وڅېړو، بیا وروسته هغه خپل ځان ته الګو کړو. بالکل. او بل دا الګو نه کړو چې زه د هغه غوندې سم، دا باید الګو کړو چې هغه له کومو لارو کار اخیسته چې داسې سه، زه باید له کومو لارو کار واخلم چې خپل هدف ته ورسېږم. ځینې وخت لمانه پوښتنه کوي چې تا ایډیال یا الګو ارواپو څوک ده. تاسو پوهیږئ زه تر اوسه پورې خپل الګو او ایډیال ارواپو نه لرم، خو د هر ارواپو له لارې او طریقې چې دی بریالیتوب ته رسولی ما کار اخیسته.
روانم حوصلې مې تلوي دلې پاسې دلې، اخر مې د همت نه مرحلې او شرمې دلې.
هو همزولو، که روان اوسو، حوصله ولرو، له پرځېدو او تیروتنو ونه وېرېږو نو سرلوړي به وو، او یوه ورځ به مو له همته مرحلې وشرمېږي او هسکه غاړه به مو منزل په نصیب شي. تاندې څانګې رانغاړو ملګرو، دا خپرونه پر فیسبوک پیدا کړئ، facebook.com/تاندې څانګې. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې انټرنیټي پته هم موندلی شئ، www.azadiradio.com. او زما پر دې برېښنالیک پته د خپرونې په اړه نظرونه را سره شریکولی شئ، shafaq@rferl.org. بریالي اوسئ.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. په روانه خبرونه کې په کندهار ولایت کې لوی فعال میرمن سره غږیدلې یو چې په دې ولایت کې د ښځو لپاره په بیلابیلو برخو کې کار او فعالیت کوي. د همدغه فعالیتونو په خاطر په نړیواله کچه جایزې هم ترلاسه کړې دي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم، خو په سر کې به له وګمی رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه واورو.
غور ولی د دغه ولایت په محبس کې له زندانی ښځو سره تر لیدو وروسته وویل چې په دغه ښځو باندې جنسي تیری نه دی شوی، خو د تحقیق پر مهال د ځینو څارنوالانو لخوا ښځو ته بې ځای وړاندیزونه شوي دي چې دا موضوع کلکه سیړي. د غور په محبس کې یوې زندانی ښځې دا وکړه چې یو څارنوال د تحقیق پر مهال ورته د جنسي رابطې وړاندیز کړی و. د غور ولی سیمه جوینده وروسته له دې د دغه ولایت له محبس څخه لیدنه وکړه چې د حقوقو او عدالت موسسې په دې وروستیو کې دا وکړه چې د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د ځینو قاضیانو او څارنوالانو لخوا په محبوسینو باندې جنسي تیری شوی دی. د افغانستان د امریکایي پانتون کې د انجونو لپاره د لیلیه د بنسټ ډبره کې خودل شو. د افغانستان د امریکایي پانتون رئیس وایي د لیلیه به په یو وخت کې د 200 محصلینو د اوسېدو وړتیا ولري. په عین حال کې د افغان حکومت اجرایی رئیس چې د لیلیه د بنسټ ډبرې د کې خودلو په مراسم کې ګډون کړی و، د امریکا سفارت او د USAID د اقدام د هیواد د راتلونکي لپاره مهم وباله. په دې لیلیه 4 میلیون امریکایي ډالر لګښت راځي او د یو نیم کال په اوږدو کې جوړیږي. د امریکا د پرختی ادارې چارواکو د اقدام د افغان ښځو د وړتیا لوړولو لپاره مهم وباله.
قدرمنو اوریدونکو، مریم دورانی د مهاجرت په دوران کې په ایران کې زیږیدلې ده، خو پلارنۍ ټاټوبی کندهار دی. تر 12 ټولګي پورې په ایران کې زده کړې کړې دي. په 1920 یوم کال کې افغانستان ته راغله او په کندهار ولایت کې د ښځو د زده کړو او ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې کار او فعالیت شروع کړ. په لومړی وختونو کې په یو ښوونځي کې د 2 کلونو لپاره ښوونکې وه، وروسته بیا د کندهار ولایتي شورا ته بریالۍ شوه. په افغان امریکایي پوهنتون کې د اقتصاد په برخه کې تر زده کړو وروسته په آنلاین ډول د حقوقو په رشته کې هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړې ده. مریم دورانی په کندهار ولایت کې د میرمنو لپاره د خدیجه الکبرا په نوم یو ټولنه جوړه کړې ده چې میرمنو ته په مختلفو برخو کې مسلکي زده کړې ورکوي. انګلیسي او کمپیوټر زده کوي، د رادیو له لارې غږ اوچتوي او د انټرنیټ په وسیله له نورې نړۍ سره آشنا کوي. اغلې مریم دورانی راته د خپلو ټولنیزو فعالیتونو په اړه وایي. کله چې دا له ایران نه راغله او د دې ځای د میرمنو بد وضعیت ولیدې، نو دې ته دا ذهنیت پیدا شو چې د میرمنو لپاره باید ډیر کار وشي.
یو مدني ټولنه لرم او یو رادیو استیشن دی، تنکیفی دی او یو انستیتوت لرم که د شاتو لپاره په دغه ځای کې موږ فعالیت کوو. موږ کندهار ته راغله او ما دا توپیر ولیدل، که مثلا په دغه ځای کې شاتو څنګه ژوند کول او په کندهار کې څنګه ژوند دی، دا شیان باید شو که یو مدنی فعالیت شروع کړم. په کندهار کې ما راغلم، د شز لپاره هیڅ شی موجود نه و، نه یو رادیو و، نه اصلا زمینه برابر نه و که یو شز مغوښتل که کار وکړي یا فعالیت وکړي په اجتماع کې. ولی اوس سمساوی دي، شکر دي، موږ اوس په شخصي پوهنتونونو کې، په دولتي پوهنتونونو کې انجونې لرو که درس وایي او انستیتونه ایسته که د عصري تعلیمات خدمات ارزه کوي.
کله چې اغلې مریم افغانستان ته راغله، 2 کاله په یو ښوونځي کې ښوونکې وه. په دې جریان کې د ښځو پر وړاندې له تاوتریخوالي او ستونزو نه ښه خبره شوه. د کار په لومړۍ وختونو کې له یو لړ ستونزو سره هم مخ وخو. دا چې څنګه وتوانېدله، نوموړی وایي د خپل کارونه د اسلام او د خلکو له دود سره سم ترسره کول، چې په نتیجه کې د خپلو خلکو په منځ کې ډیر محبوبیت پیدا کړ.
د ابتدا ډیره سخت و، په دا خاطر په اول کې د دې دپاره هم سخت و که یو ځان ولیدله که یو ښځه او ځوان ښځه د دې په منځ کې کښېني او تصمیم ونیسي، دا ډیره د دې دپاره مشکل و. ماته مثلا خپل په مابینځ کې قبول وکړي او زما په نظر دپاره احترام وکړي، لیکن آرام آرام زما تلاشونه او فعالیتونه نتیجه وکړه. اوس شکر دی زما دپاره ډېر احترام لري د مشران، او اوس ډېره ښه سوې دي وضعیت. مثلا موږ په ژایي ولسوالۍ کې تللي وو، د ښځو دپاره مو کورسونه درلودله. سنده ولسوال صاحب د دوی سره هم خبرې وکړې، دا اجازه وکړه که تاسو کولی سئ مثلا په دې ځای کې پروژې یا دا پروګرام که لري تطبیق وکړي. او نور مثلا د ښځې کې د درس پاته و، یعنی د دې عمر ډېر سوی و، نسي کولای کې مکتب ته ورسي، د دوی لپاره مثلا کورسونه جوړ کړه، د ساده آموزي کورسونه. موږ د دې د فامیلونو سره خبرې وکړې، دوی اجازه وکړه که دوی راسي. اوس هم ډېره فامیلونه سته که اجازه نه ورکړي د دې نجونې بل ځای ته ورسي، ولې زما په دفتر کې اجازه ورکوي. دا خطر که دوی پوښتنه دي که زما دفتر د انجونو دپاره د دې د ښځو دپاره هم ځای دي، او موږ د اسلامي لحاظ ډېره کوشش کوو او احترام لرو او تلاش مو دا دی که په چوکات کې یو یعنی خپل په اجتماعي ارزښونو برابر دا ځایونه مو جوړ کړي دي. او په دا خطر ډېره فامیلونه اوس اجازه ورکوي که د دې انجونې راسي زما په دفتر کې زده کړې کوي او خپل فعالیت کې مخته بوزي.
میرمن دورانی وایي په کندهار ولایت کې میرمنو ته په ډیرو برخو کې اړتیا شته چې باید ورته کار وشي. د دوی تر ټولو لوی کار دا دی چې په دې ولایت کې د میرمنو په نوم د ښځو لپاره د رادیو سټیشن جوړ کړی چې د میرمنو په ژوند ډیره تاثیر لرونکې ده، او همدارنګه د میرمنو لپاره انټرنیټ کلب هم جوړ کړی دی.
هر بخش کې یعنی ښځه په کندهار ضرورت لري، د دوی لپاره زمینه برابر سي. مثلا د سیاسي په پښو کې موږ کار کړی دی، شکر دی، موږ په شورا ولایت کې ډیره
شاز لرو کې د کوال سیلول ایفاو کې په سیاست کې او درې وکیلان مزوانان دي او بل مثلا په اقتصادي بخش کې موږ اولين دفتر وک د دې د پاره مارکتینګ جوړ کړ او د دې د پاره کورسونه دلته د صنایع د سی په بخش کې اموزشي کورسونه دلته لکه مثلا انګلیسي کمپیوټر انټرنیټ او تخطاتی رسامي قران شریف دا شیان مدلوده رادیو استیشن یو شی دی کې په دا خطر کې ډیره مهمه ده چې موږ کولای شو هم نارینه هم ښځینه پر دوی کې تاثیر ولرو او دا دوه قشر کولای شي یو ځای د دغه موضوعات اګاسي او استفاده وکړي او انټرنیټ کیفیه ما د انجونو مخصوصا ډیره مهمه او په داخله د دې کولای شي چې د خپل د درس د لپاره ته یو تحقیق لري یا غواړي چې خپل معلومات ډیر کړي مثلا انټرنیټ کیفی څخه استفاده وکړي ته بل شزه استاک فلان د یو کار د لپاره ضرورت لري چې د انټرنیټ څخه استفاده وکړي ولې متاسفانه دا دوی نسی کولای شي بل عام انټرنیټ کیفی ورسې په داخله تر موږ اجتماع دا نه مني چې یو شزه د دغه ځای ته ورسي لیکن په دغه ځای کولای شي راسي په داخله د یو شزنه مرکز دی او بل یو شبکه لري موږ دغه شبکه لخوا کوشش کوو د شاز په مورید کې فعالیت کوو لکارونه دا رقم دی چې مثلا دولت د رهبری په بخش کې پای شاز تسام ورکړي نه موږ د دولتي دوایرو سره ملاقاتونه لرو د دې سره قشتونه کوو چې اجازه ورکړي مثلا په دغه بخش کې شاز کول اسی کار وکړي موږ زمينه برابرو د شاز راسي په دغه کار وکړي دا شبکه په دغه بخش کې د دې سره کومک کوي
اغلی مریم وای هیله لري د روغتیا او تعلیم او تربیه په برخه کې نورو جنوبی ولایتونو ته هم خپل فعالیتونه وغځوي خدا چې امنیت نشته نو اوس نشي کولای دا وای کله کله د ځینو خلکو لخوا تهدید شوی هم د خدا د تهدیدونو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي
زما خوب زره کې مثلا هلمان د روزګان دا ولته خپل فعالیتونه ته توصیه ورکړم خو یو دینه قطه مشکل امنیت دی اوس نسو کولای کې دا کار وکړي په دا خاطر هم مصارف ډیر دي هم امنیت متاسفانه نسته کې یو نو کې امنیت راستي موږ وکولس د نور شاز کې په دغه مناطق کې ژوند کوو تماس ونیسو د دې لپاره داسې یو کوچنی دفتر جوړ کو او د دې سره تماس ولرو او د خپل کارونو توصیه پیدا کړي زما د پاره هم تهدیدات دي او تلیفونونه کیږي لیکن یو شاید از په خدای من لرم او دا باور لرم یعنی هر انسان یو ورځ په دغه دنیا کې راځي او یو ورځ باید زی په دا خاطر زه د مرګ بیره نه لرم لیکن کوشش کوم چې په دغه دنیا از ما وجدان آسوده بوي
مریم دورانی د هغو خدماتونو په بدل کې چې افغانو میرمنو ته تر سره کړی دي د نړۍ په کچه ځینې جایزې هم تر لاسه کړی دي یو ځلې په 2012 میلادي کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه د زړورې ښځې جایزه هم تر لاسه کړی ده د نورو لاسته راوړنو په اړه د خپل راتبای
په 2012 ما یو جایزه اخیسته د شجاعت په نامه په همدې وخت کې په نیویورک ټایمز یو مجله دی په دغه کې یو بخش لري کې سل نفر اشخاص کې ډېر د دې کارونه مهم وي او تاثیر ولري انتخاب کیږي او بلې جایزه د یو دفتر وو د دموکراسي د لپاره کار کوي دا دفتر ډېر قطه دفتر دی په ټول جهان کې کار کوي په دغه کې هم د دیش ځوانانو په بابت کې انتخاب سو کې زما فعالیتونه ډېر وو او د ازادي بیان یو جایزه او د حلال لخوا ماته راکړ شو
همدارنګه په دې نږدې وختونو کې د سولې د نسل نړیواله جایزه هم تر لاسه کړې ده اغلی مریم وایي دا جایزه یوازې د دې نه ده بلکې دا د هغو میرمنو ده چې د ټولنیز عدالت په تامینولو او د سولې په راوستلو کې ډېری هڅې کړي او ځینو یې خپل ځانونه له لاسه ورکړي دي
او بل جایزه هم د سول جایزه په نامه یا نسل سول دا جایزه وکړه اول د شورای سول لخوا زه انتخاب سم په کندهار کې دوی هم ماته اجازه ورکړه چې تاسو بیکګراوند ډیر قوي دي تاسو کولای شئ په دغه پروګرام اشتراک وکړئ د دې بابت تاسو ته خلق رای ورکوي هر څوک کولای شي تاسو رای وکړي دا رای شمارش کیږي هر څوک دې رای ولري دا جایزه اخلي دا جایزه یوازې ما نه ده بلکې د ټول شازو په افغانستان کې ژوند کوي د دوی دي او په خصوص دغه شازو کې د دوی په سول په اړه کار کوي او د عدالت او د انسان دوستی په اړه کار کوي په کندهار کې ډیر شازو ست کې خپل ځان للاس ورکړي دي دوی اصلا جایزه دا جایزه زه دوی ته درغه مرکومه په داخ تر واقعا د دې فعالیتونه د قدر دي
میرمن دورانی په پای کې افغان میرمنو ته پیغام لري او وایي چې میرمنې باید په خپلو استعدادونو باور ولري. همدارنګه په آینده کې هم د میرمنو لپاره ډیر پلانونه لري چې باید عملي کړي.
زما پیغام خو دا دی، ښځه باید په خپل توانایي او استعدادونو اعتماد ولري او خپل په وجود کې باور ولري چې دی کولای شي هر کار وغواړي کولای شي. صرف باید دا باور ولري. او بل مشکلات ډیر دي، لیکن که د مشکلات سره موږ مبارزه نه کوو هیڅ وخت نه څه کولای کې یو کار مخته بوزو. په دا خاطر زه فکر کوم که اول خو باید به خپل یعنی استعدادونه او توانایي اعتماد ولري. زه د آینده دپاره طبیعتا پلانونه لرم که خدای وکړي زمینه آماده سي د اقتصادي په بخش کې، د سي په بخش کې او د سیاسي حتی مخصوصا د تعلیماتو دپاره زه ډیره کوشش کوم. موږ ضرورت لرو دغه ښځو ولرو که دا ښځې د تعلیمات څخه برهمن بوي او پوه ښځه، یعنی ډیره ضرورت لري.
اوریدونکو د نیمه نړۍ خبرونه هم دومره وا، تر بیا مو په لوی الله سپارم. خوشاله اوسئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولئ.